د مشال ریډیو په یو بل غړي کې د خپل قربا اسلام مومن سلامونه ومنه. یو وخت سهار لس بجې شوي. په دې غړي کې د نور موضوعاتو تر څنګ اوري د افغانستان د ولسمشری انتخابات په خیبر پختونخوا کې د ډاکټرانو هرڅال د پاکستانی وزیر اعظم عمران خان د ملګرو ملتونو اسمبلی ته وینا او په روسي نیمای کې ستاسو لپاره دوه اونیزي خبرونه روخانه مستقبل او د بختر ستوري هم لرو. په تر هر څه مخکې له مجید بابر د سات تازه خبرونه ورو
ستړي مشهیر امید مشال د خبرونو سرټکی. نن په افغانستان کې د ولسمشرۍ ټاکنې کیږي. نن په خیبر پختونخوا کې ډاکټرانو د نامعلوم مودې لپاره کاربندي اعلان کړي. عمران خان د کشمیر په سر د ایټمی جنگ اندېښنه څرګنده کړي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د ولسمشر لپاره په ټاکنو کې د رای ورکولو بهیر رسما نن سهار 2 بجې پیل شو. د ټاکنو د خپلواک کمیشن مشره هوا علم نورستانی وای چې په ټاکنو کې درغلی ته هیڅ ځای نه دی پریښی. نورستانی پر افغانانو غږ وکړ چې د تاریخ په دې حساس مرحله کې د افغانستان د برخلیک په ټاکلو کې په جرأت برخه واخلي. د کورونو چار وزارت مرستیال ویانده مروا امینی وایي چې په کابل او لویو خارونو کې د لویو موټرو پر تګ راتګ بندیز لګېدلی دی. مروا امینی وویل چې د ټولې پروسې لپاره د امنیتي او دفاعي ځواکونو 2000 سرتیري ځای پر دې کړل شوی دی. انتخابات به د بهرنو هیوادونو سازمانونو او کورنیو ادارو 1,25,000 سارونکي ساري. د امریکا او روس د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. د روس خبری ایجنسی تاس وایي چې دواړو مشرانو پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ د غونډې په سنډه کې سره کتلي دي. د روس د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې لاوروف او پومپیو په افغانستان، شام، شمالي کوریا او یوکراین کې د کړکیچونو د حل په څرنګوالي خبرې کړې دي. د افغانستان د وضعیت په اړه د لاوروف او مایک پومپیو د خبرو نور تفصیل ندی خبر شوه. تیر ورځ په پیښور کې د پولیسو لخوا په احتجاجي ډاکټرانو د تشدد نه پس د خیبر پختونخوا ډاکټرانو د نامعلوم مودې لپاره د هړتال اعلان کړی دی. تیر ورځ مشال ریډیو سره په خبرو کې د ډاکټرانو د اتحادیې یو ویان وویل چې هسپتالونو کې به یوازې د بیړنیو یا ایمرجنسی مرستو څانګې کولاوي. د ویان په خبره د پولیسو د تشدد له وجې دا مهال د دوی یو شمېر ډاکټران د درملنې لپاره په بېلابېلو روغتونونو کې بستر دي او د دې ترڅنګ یو شمېر مشران یې گرفتاره شوي او جیلونو ته استول شوي دي. بلخوا د پېښور د پولیسو مشر ظهور بابر وایي چې په پېښور کې دفعه 144 نافذ ده او د 50 نه زیات کسان نشي راغونډېدی. تیر ورځ د خیبر پختونخوا اسمبلۍ د صحت په اړه د ضلعي او سیمه ییزو ادارو په اړه قانون په داسې حال کې منظور کړو چې په صوبه کې د ډاکټرانو اتحادیو روغتونونه تړلي او پر ضد یې احتجاج پیل کړی دی. په کواټ کې د ډاکټرانو د اتحادیې یوې مشرې ډاکټر جویریا حیات خان وویل چې دا قانون د ولس او ډاکټرانو پر ضد دی.
post retirement benefits to job security wa agar due har se khatmai lag ya second point pa de ke dade che due domicile based transfers kai mung che kam kam districts na ragli u bilkul mung pa alta zu alta basarf ko us pa waziristan ke dr abdul hanan balavras kidnap shwe de din dehade mung sirf da demand ko che ta so beshak mung akhpal domicile based areas ke le gaye khuda so infrastructure hol ta jod ke kana.
د نوي قانون لمخه د روغتونونو د انتظام لپاره به د ضلع او سیمې په کچه انتظامي کمیټه جوړول کیږي چې د مقامي بلدیاتي ادارو نمایندګان به یې غړي وي. ډاکټران دریز لري چې له دې وجې به د صحت په ادارو کې د سیاسي مداخلت لا ډېر زیات شي چې ولس ته به ترې زیان ورسي. وزیر اعظم عمران خان د کشمیر په سر د هند سره د ایټمی جنگ کې دوه اندېښنه څرګنده کړې. تیر ورځ د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی ته په خپله وینا کې عمران خان وویل مخکې له دې چې په سیمه کې د کشمیر له وجې حالات نور هم ستونزمن شي ملګري ملتونه دې خپل کردار ولوبوي.
And we will fight. And when a nuclear armed country fights to the end,
او چې کله یو اټومي هیواد تر پای جنگ کوي نو د دې اثرات له پولو هم ډېر د باندې وي. زه تاسو ته دړکنه بلکې خبرداري درکوم، باید نړیواله ټولنه کشمیریانو ته د خپل برخلیک ټاکلو حق ورکړي.
The world community must give the people of Kashmir the right of self-determination.
یادی غونډې ته د هند وزیر اعظم نریندرا مودی هم وینا وکړه. په سیمه کې د ترهګرۍ د ګواښ خبره وکړه، خو د کشمیر په اړه یې په خپله وینا کې څه ونه ویل. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د یوکرین لپاره د امریکا ځانګړي استازي کورټ واکر پس له هغې له خپلې څوکۍ استعفا ورکړې چې په هغه یوه قضیه کې نامه راغله چې ګوندې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ لخوا کیف ته د پوځي امداد د ایسارولو په پریکړه کې شامل و. د اریزونا ریاست پوهنتون چرته چې واکر یوه څېړنیزه اداره چلوي، تېره ورځ امریکایي رسنیو سی این این ټلویژن او نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته د واکر د مستعفي کېدو پخلی کړی دی. سپینې ماڼۍ او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه لاس نه دي ویلي. د کورټ واکر نوم په هغه یو شکایتي سند کې ذکر شوی و چې پکې د ولسمشر ټرمپ لخوا کیف ته د پوځي امداد نه ورکولو په پریکړه خبرداري خودل شوی و. یو یوکرین دا مهال د خپل هیواد په شرقي برخو کې د روس پلوا بلتون غوښتونکو سره په جګړه کې بوخت دی. او وروسته خبردار چې د امریکای ولسمشر ډونلډ ټرمپ ذاتی وکیل روډي جولیانی په ارمینیا کې اچانک هغه ټاکل شوی غونډه کې ګډون منسوخ کړو چې پکې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین په اړه خبرې کېدې او کرملین راجوړه کړې وه. امریکي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ څو ساعته مخکې په یو راپور کې ویلي ول چې د یوکرایني ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره د ډونلډ ټرمپ د متنادیا ټلیفوني مرکزي کردار روډي جولیانی په یو مرکه کې پخلی کړی چې هغه پلان لري چې داسې یوه غونډه کې به برخه اخلي. خو جولیانی وایي چې د دینا نو خبر د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مو له مشال رادیو ورزل چې مجید بابر باندې کول. تاسو زموږ خبرونه په مشال رادیو ډاټ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ اوري، نن د سپتمبر په 28مه په افغانستان کې د ولسمشر انتخابات ترسره کیږي.
ولې نار سړی بس ځوان دی او که بوډا دی او که زنانه دی، بس هر سړی بس راوتې خیر سره بس خپله رایه بس ورکوي.
د خبر پښتونخوا ډاکټرانو د ټولو صوبې په هسپتالونو کې د بیړنیو خدماتو نه علاوه د نامعلومه مودې پورې له خپل کاره د مکمل بایکاټ کولو پریکړه کړې.
نو پولیس راغلل په مونږ باندې شلینګو لاټی چارج، شدید لاټی چارج وکړو. او دې علاوه پولیسو زموږ 15 نه دیرش پورې مرګري بولی دي.
او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي د کشمیر حالات د پاکستان او هند ترمنځ د اټومي جګړې لامل کېدای شي. نو په خبره یې نړۍ دا مسله حل کړي ځکه چې د اټومي جګړې اثرات به په ټوله نړۍ وي.
When a nuclear armed country fights to the end, it will have consequences far beyond the borders.
لمشال لري وسر اوسه. او اوس هم د خبرونه لومړی موضوع اوریدونکو، نن د سپتمبر په 28مه په افغانستان کې د ولسمشر انتخابات ترسره کیږي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په وینا له 9.5 میلیونو زیات وګړي له دې کمیسیون سره د رای ورکوونکو په توګه ثبت شوي. په ټول هیواد کې د رای ورکولو 4,942 مرکزونه دي. د اوټونو اچولو بهیر سهار 9 بجې پیل شوی دی او تر 3 بجو به دوام لري. پر دې اړه مو لږ شیبه مخکې په کابل کې د مشال ریډیو د ازادۍ څانګې له خبریال اکرام الله اکرام سره خبرې شوې. هغه چې بیا ورته وښو،
د افغانستان د الیکشن کمیشن مسولین وایي چې په ټول افغانستان کې سهار 9 بجې رای چونه پیل شوې. دلته په کابل کې په ځینو مرکزونو کې لږ په ځنډ سره پیل شوه، ځینې تخنیکي ستونزې موجودې وي، خو په ټوله کې په 9 بجې باندې رای چونه د سهار پیل شوې ده. مشر محمد اشرف غنی او اجرائی رئیس عبدالله عبدالله هم څو شېبې وړاندې خپله رایه چونه ترسره کړه، رایه استعمال کړه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې د دې انتخاباتو ټول لګښت، زیاتره لګښت چې دی هغه بودیجه چې د حکومت دی، یعنی د افغان حکومت له لوري نه ورکړل شوې ده. یعنی په ټوله کې رایه چونه پیل شوې ده. امنیتي حالات هم ښه دي. په کابل ښار ډېر زره سرتیری د کابل ښار د امنیت لپاره ګمارل شوی دی او د ټول افغانستان لپاره 4,500 دفاعي او امنیتي عسکر ګمار شوی دي تر څو دغه پروسی امنیت وساتي. کابل جادي ځینی سرکونه د ترافیکو په منتړل شوی دي، موټر نه پریښودل کیږي، چې د خار دی وی سي منه بلی سي مته تک راته کوي او تر دې د ما پرچونه په سماتو کې باندې پیل شوی دا روانه ده.
او درته و چې رایا چون کشمیر زیات خلک ډیر راوتلي د کورونا کنه، او آیا مخکې ځینې دړکې هم ورکړل شوې د وسلوال لخوا، نو د هغې ویره خو نشته کنه؟
ویره خو طبعا موجوده ده، اندېښنې موجودې دي، په ځانګړي ډول امنیتي اندېښنې. لکه چې تاسو وویل مخکې وړاندې له وړاندې نه طالبانو دغه پروسه په وړاندې باندې دړکې کړې دي چې دا پروسه به له ګډوډۍ سره مخامخ کړي. خو د خلکو ګډون ته په کتلو سره ویل کېدلی شي چې خلک په خلاص زړه باندې راځي او رای استعمالي قطارونه جوړ دي، بېلابېلو مراکزو مخې ته خلک راوتلي دي، لسګونه خلک ولاړ دي. په ځینو مراکزو کې کسان کم دي، خو په ځینو کې ډېر زیات دي، بیروبارونه شته. نو دا پروسه به تر وو بجو د ماښام پورې روانه وي. او تقریبا د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې 9.5 میلیونه خلک به په دې پروسه کې ګډون کوي، چې تقریبا 3.5 میلیونه یې ښځې دي.
دا اکرام الله اکرام چې تاسو د دوی خبرې واورې، دوی سره موږ لږ شیبه مخکې د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو خبرې کړې وې چې نن ترسره کیږي. اوریدونکو، د جمعې په ورځ د خوست ملکي او پوځي چارواکو په یو خبري ناسته کې ویل چې په یاد ولایت کې د شنبې ورځې د ولسمشریزو ټاکنو لپاره پوره تیاری نیول شوی. دوی ویل د خوست ټولو 106 د رایه چونې مرکزونو ته د ټاکنو حساس او غیر حساس توکي لیږدول شوي، او د امنیتي ادارو د پرله پسې هڅو له کبله د امنیتي ګواښونو کچه هم راټیټه شوې ده. نور تفصیل د نجیب الله خیل په دې راپور کې.
د خوست ملکي او پوځي چارواکو رسنیو ته په یو خبري غونډه کې ویل چې په ټاکنو کې د خلکو د پراخه ګډون لپاره ټول امنیتي او تخنیکي تدابیر نیولي او خلک کولای شي په ډاډه زړه ټاکنو کې برخه واخلي. خوستواري محمد حلیم فدایی په خپلو خبرو کې له خلکو وغوښتل چې په پوره قوت ټاکنو ته لاړ شي او له دې لارې د خپلې خوښې نوماند ته رایه وکاروي. د ویل په دې ولایت کې د ټولو 106 مرکزونو او د 815 محلونو نږدې او لرې امنیت نیول شوی دی.
ولس ته ډاډ ورکوو چې انشاءالله ټول امنیتي تدابیر د 106 مرکزونو او همدارنګه د 815 محلونو دپاره ټول تدابیر امنیتي نیول شوي دي. که په کوم ځای کې امنیتي ستونزه وي، کوم تهدید موجود وي، هغوی کولی سي مستقیما د 108 له لارې هغه خپله ستونزه فوراً له دې مرکز سره شریکه کړي.
محمد حلیم فدایی زیاته کړه په دې وروستیو کې د افغان ځواکونو د پرله پسې عملیاتو له کبله حالت ډاډمن شوی او د ګواښونو کچه ټیټه شوې ده. خوست والیده هم ویل په دې ولایت کې د ولایتي قوا لخوا به هم په دوامداره توګه هوایی او ځمکني ګزمې موجودې وي.
زموږ نورمال سایټونه له 104 نورمال شول، او زمونږ چې کوم 9 متوسط سایټونه وو هغه 6 راښکته شول متوسط، او زمونږ چې 3 کوم د تهدید هغه چې تهدید ورته متوجه وو هغه 14 راټیټ شول.
په خوست کې د ټاکنو کمیسیون رئیس وویل مخکې له مخکې د رایه اچونې مرکزونو ته حساس او غیر حساس مواد لیږدول شوي. نوموړي دا ځل د ټاکنو په سیستم کې د بدلونونو خبره وکړه او زیاته کړه چې په دې ټاکنو کې به تر ډیره ستونزې نه وي. په خوست کې د ټاکنو د شکایتونو کمیسیون مرستیال شګیوال بیا په خپلو خبرو کې په ټاکنو کې د شفافیت ډاډ ورکړه. وی ویل
زموږ په ټولو مراکزو کې ناظرین به ته حاضر وي، او هغه ورونه چې کوم شرعي او اصولي شکایتونه ثبتوي هغه سره فرمی دي. موږ انشاءالله په تمام آمادګۍ انشاءالله شکایتو کمیسیون په خوست کې دا ځل انشاءالله آماده دی چې ټولو مراکزو ته خپل ناظرین او ناظمین ټولو رسالو ته انتقال کړي، ټول مواد ورسره دي انشاءالله.
په خوست کې تر 2.5 لک زیاتو کسانو په ټاکنو کې د ګډون لپاره نوملیکنه کړې او په خپلو تذکیرو یې سټیکرې لګولې دي.
دا مشال ریډیو ده.
د پېښور له ډیډینګ روغتون په دروازه کې د پولیسو او ډاکټرانو ترمنځ د پرونی تاوتریخوالي وروسته بیګانه وخته په یو هنګامي غونډه کې د صوبې ډاکټرانو د ټولې صوبې په هسپتالونو کې د بیړنیو خدماتو نه علاوه د نامعلومه مودې پورې له خپل کاره د مکمل بایکاټ کولو پریکړه کړې. دوی وایي هغوی په هیڅ ډول هغه قانون نه مني چې د کوم مسوده پرون د خیبر پښتونخوا اسمبلی منظور کړه. ډاکټرانو په پرونی هنګامي غونډه کې ویلي چې په ملګرو ډاکټرانو یې پولیسو سخت تشدد کړی، خو پولیس وای په خار کې د یو سلو څلور څلوختمی د فیلاند په احتجاجونو بندیز وو، خو ډاکټرانو بیا هم احتجاج کاوه. نور تفصیل له پیښور د غلام غوس پر راپور کې ورو.
پیښور کې پرون د ډاکټرانو او پولیسو ترمنځ د تاو تریخوالی او په ډاکټرانو د تشدد وروستو بیګا ماسخوتن ناوخته د صوبې د ډاکټرانو او د روغتیا د نوري عملی د مشرانو په غونډه کې په ټوله صوبه کې د نامعلومه مودې پوري د ایمرجنسی د خدماتو نه علاوه په سرکاري اسپیټالونو کې د مکمل کاربندیز کولو فیصله شوې ده. د پښتونخوا د ډاکټرانو د اتحادیې ویاند ډاکټر محمد یاسر په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل،
زمونږ له عمل آئنده دا دی چې تر غیر معینه مدت پورې به زمونږ اسپیټالونه آفي بند وي، الیکټرو سروسز به بند وي. کوشش به کوو چې حکومت مونږ سره دا خبرې ومني، که نو مدلانو چې حالات نور خرابېږي ذمهداري په حکومت باندې. ډیر لیډرشپ چې کم دی هغه په اسپتالونو کې ایډمټ دی، په آی سی یو کې، په ډفرنٹ وارډز کې، اور سره چې کم دی ډیر اریسټډ دی او په مختلف جیلونو کې دی، او هغه مونږ ته وایم نه چې په کم جیل کې دی، یو جیل نه بل ته ټرانسفر کی، بل نه بل ته ټرانسفر کی.
خود ډاکټرانو د احتجاج په غبرګون کې بیا د پیښور ایس ایس پی اپریشن ظهور بابر اپریدی ویلی دی چې په ښار کې د په یو سل سلور سلویخ لګول شوی و او په احتجاجونو باندې بندیز و، او ډاکټرانو د روغتیا نور عمله لری ریډینګ روغتون ته په زور ورننوتل چې په نتیجه کې د ډاکټرانو او پولیسو ترمنځ تاو تریخوالی رامنځته شو. د ظهور بابر اپریدی په وینا په دغه انخته کې اته پولیسواله هم جوبل شوی دی، او پولیسو د روغتیا 15 کارکوونکي نیولی دي چې پکې ډاکټران هم شامل دي. خود ډاکټرانو د ټولنې یو مشر ډاکټر عبدالواحد بیا مشال ریډیو ته ویلی دي چې د پولیسو لخوا دا وی تر دیر شو پوری ملګری نیولې شوې دي.
د پر امن احتجاج راغوښتی و چې موږ خپل احتجاج ریکارډ کړو چې دنیا ته موږ وایو چې زموږ مطالبات څه دي. نو پولیس راغلل په موږ باندې شیلینګ وکړو، انسو ګیس شیلینګ وکړو، هغې نه زموږ او دین علاوه لاټي چارج، شدید لاټي چارج وکړو، چې هغه کې زموږ زنانه چې کومې ډاکټرانې دي، نرسز دي، او زموږ فیمیل کولیګ دي، هغه هم زخمیانې شوې. او دین علاوه پولیسو زموږ 15 پورې ملګري بولی دي.
په احتجاج راوتلي ډاکټرانو او د روغتیا نورو کارکوونکو بیا وروستو تر ماخام پوری د خیبر پختونخوا د اسمبلی مخې ته خپل احتجاجي لاریون ته دوام ورکړو، او د احتجاجي لاریون پر مهال د سړک د بندولو لوجي په پیښور ښار کې سختي ټریفیکی ستونزې را مخې ته شوې وې. ډاکټران او د روغتیا نور کارکوونکي وایي په هیڅ صورت کې دوی د ضلعي او سیمه ایز هیلت اتاریټیانو په نوم نوې نظام نه مني. خو تیره ورځ بیا د خیبر پختونخوا د اسمبلی نه د سرکاري اسپیټالونو د بندوبست د نوي نظام په اړه قانوني مسوده منزوره کړې شوې ده. ولام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
همدغه موضوع کې پاتې کیږو. د خبر پښتونخوا حکومت وايي په صوبه کې د روغتیا د نظام د لا پیاوړي کولو لپاره پرون د صوبې د اسمبلی څخه د ډي ای چی او آر ای چی اکټ 2019 په نوم قانوني مسوده منظوره کړې ده. بلخوا د ډاکټرانو د اتحادیې مشران تور پورې کوي چې حکومت د اصلاحاتو په نوم هسپتالونه شخصي کول غواړي. د دې نوې منظور شوي قانون مهم ټکي څه دي؟ د شاهین بنیري په دې راپور کې ورو.
د خیبر پختونخوا اسمبلی پرون د ډیسټریکټ اینڈ ریجنل هیلت اتارټیز ایکټ 2019 په نوم قانوني مسوده په داسې حال کې منظور کړه چې د صوبې د ډاکټرانو اتحادیو یې پر ضد هسپتالونه تړلي او په احتجاجي مظاهرو یې لاس پورې کړی دی. د دې قانون مهمې برخې څه دي؟ په دې اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د کوهارد د ډاکټرانو د اتحادیې مشر ډاکټر جویریا حیات خان وویل چې دا قانون د ولس او ډاکټرانو دواړو د ګټو پر ضد دی. نوموړی زیاته کړه،
یو خدا دی چې کم سیول سرونټ سټیټس دی د ډاکټرانو، لکه مطلب پوسټ ریټایرمنټ بینیفیټس او جاب سیکیورټی وا هغه دی هر څه ختمه لګیا دي. سیکنډ پوینټ په دې کې دا دی چې دیو ډومیسایل بیس ترانسفرز کوي. مونږ چې کم کم ډسټرکټس نه راغلی یو، بالکل مونږ په الته زو الته به صرف کوو. خو تاسو وکتل چې اوس په وزیرستان کې ډاکټر عبدالحنان بلورز کډنپ شوې دی دن دہاڑے. مونږ صرف دا ډیمانډ کوو چې تاسو بے شکا مونږ خپل ډومیسایل بیسډ ایریاز کې لګئ، خو تاسو انفراسټرکچر خو الته جوړ کړئ کنه. اوس د ڈی ایچ اے آر ایچ اے په ذریعہ باندې د پیریفری ہسپتالونو هم پرائیویټایزیشن طرف ته دیو موو آن کوي لګیا دي.
د نوی منظور شوی قانون د لاندې بعد هسپتالونو د انتظام لپاره د سیمې او ضلع په کچه انتظامی کمیټې یا بورډونه جوړول شي چې ځایي بلدیاتي استازي به هم غړي وي. د بونیر ضلع د یو کلی د روغتیا د مرکز مشر ډاکټر سراج کمال وایي چې دې سره به د روغتیا په څانګه کې د سیاسي خلکو مداخلت لا ډیر شي.
دغه غریب سړی دی دما پلس روپے پرچے باندې کتو زکا چې پاسپټالو کې زمون سره د دریو سلور دوایانو علاوه زمون سره پاسپټالو کې زما پرم قسم دی کوي د اسپیټال ټیسټونه چې دی هغه د سلو د 150 روپو پورې میکسیمم قیمت وو. نن دې کوشش کوي هغه انویسټیګیشن الټرا ساوند ایکس رے هغه د 300 د سلور 100 د پاسه خيږي پلس روپے پرچی هغه شپېته روپو ته وخته جي. پدې کې بداسي کیږي چې سیاسيات په اسپیټالو ته نیخ پنی غرانه نوزي. والله بالله که بده کې دولس زره برابر فائدې
بلخوا حکومت ادا کوي چې د دې قانون د عملی کېدو په نتیجه کې بعد د روغتیا نظام نور هم پیاوړی شي. د خیبر پختونخوا د روغتیا وزیر هشام انعام الله بیگا په فیسبوک په خپل رسمي پاڼه په یو پیغام کې وویل چې اوس به اولس هم د هسپتالونو په انتظام چلولو کې واک لري. نوموړي زیاته کړه
ہیلتھ کے نظام میں بورڈز بنیں گے جس میں ان کی پارٹیسپیشن ہوگی.
د روغتیا په نظام کې به اوس انتظامی بورډونه جوړیږي چې د ولس برخه به پکې وي. د ټولنې لخوا به ایثار کیږي. ټولو ضلعو ته به د روغتیا په مد کې بودیجه ورکول کیږي چې د هغې نه بعد د هرې ضلع هیلتھ اتارټي د هغه سیمې د روغتیا د نظام ټول ضرورتونه پوره کوي. د روغتیا د وزیر چې کوم واک و هغه مانند د دې قانون د لارې د ضلعو او سیمو د روغتیا ادارو ته ورکړی دی. د یادونې وړ ده چې د دې قانون پر ضد په ټولو صوبه کې د ډاکټرانو د اتحادیو احتجاجي مظاهرې دوام لري او ډاکټرانو د بیړنیو خدمتونو نه بغیر په هسپتالونو کې خپلې ټولې هلې ځلې ودرولې دي.
دا مشال ریډیو ده.
اردن کو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د جمعې په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وویل د کشمیر حالات د پاکستان او هند ترمنځ د اټومي جګړې لامل کېدای شي. نوموړي زیاته کړه که جګړه وشي نو اثرات به یې په ټوله نړۍ وي. عمران وویل دا ګواښ نه بلکې خبرداری دی. بلخوا ته د هند وزیر اعظم نریندر مودي په ورته مهال د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې د کشمیر یادونه ونه کړه خو وی ویل ترهګري د ټول انسانیت او ټولې نړۍ لپاره یو لغټو چیلنجونو ده. تفصیل په دې راپور کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د سپتمبر په 28مه د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې د کشمیر پر سر له هند سره د اټومي جګړې د رامنځته کېدو اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي مخکې له دې چې حالات نور خراب شي ملګري ملتونه دي د کشمیر د شخړې د حل لپاره خپل رول ولوبوي.
موږ به جنگ کوو او چې کله یو اټومي هیواد تر پای جنگ کوي نو د دې اثرات له پولو هم ډېر د باندې وي. د دې اثرات به په ټوله نړۍ وي. نو همدغه وجه ده چې زه دلته دغه خبرې تکراروم. زه تاسو ته دړکه نه بلکې خبرداری درکوم. باید نړیواله ټولنه کشمیریانو ته د خپل برخلیک ټاکلو حق ورکړي.
عمران خان د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې له نړیوالې ټولنې غوښتي هند مجبوره کړي چې د کشمیر په اړه خپله پالیسي بدله کړي. عمران غونډې ته په وینا کې وویل د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د لکونو انسانانو په ګرځېدو راګرځېدو بندیزونه دي او په خبره یې چې کله دا بندیزونه ختم شي هلته به د وینو سیندونه وبهیږي. عمران خان وویل د هندي وزیر اعظم نریندر مودي دا خبره ناسمه ده چې ګینی د دغه هر څه د کشمیریانو د پرمختګ او سوکالۍ لپاره کړي دي. بلخواته د هندوستان وزیر اعظم نریندر مودي په ورته مهال د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې د کشمیر یادونه ونه کړه خو به ویل هیواد یې نړۍ ته جګړه نه ده ورکړې خو بودا یعنی امن یې ورکړی دی.
موږ په سنجیدګۍ سره د ترهګرۍ په تړاو نړیوالو ته خبرداری ورکوو مونږ پر دې عقیده یو چې ترهګري یوازې د یو ملک لپاره نه بلکې د ټول انسانیت او ټول نړۍ لپاره یو لغټو چیلنجونه ده
او مانوتا کی سب سے بڑی چنوتیوں میں سے ایک ہے.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان لملګر ملتونو وغوښتل چې د په خبره اوس وخت راغلی چې له کشمیریانو سره کړي ژمنې پوره کړي. نوموړي زیاته کړه باید د لومړي او سمدستي ګام په توګه باید په کشمیر کې پر ګرځېدو راګرځېدو بندیزونه لرې کړل شي. د یادونه ده چې د هند او پاکستان ترمنځ درې جګړې شوې دي چې دوی د کشمیر پر سر وي، خو د دواړو هیوادونو ترمنځ تازه لانجه تر هغې وروسته راولاړه شوه کله چې هند د اګست پر 15مه د جموں کشمیر ځانګړی عیني حیثیت ختم کړ. تر دې اقدام مخکې کشمیر خپل اجنډا درلوده، بجټ یې ټاکو، د هند نورو برخو خلکو نشو کولی چې هلته سرکاري نوکری وکړي، جایداد واخلي او یا هم ټاکنو ته ودرېږي. تر دې پریکړې وروسته په کشمیر کې پراخه مظاهره وشوې چې بیا وروسته هندي حکومت یو شمېر مظاهره چیان ونیول او د هغوی ځینې مشران یې نظر بند کړل. پاکستان وایي هندوستان په داسې کولو د نړیوال قانون سرغړونه کړې، خو هند دا خبره ردوي او وایي چې دا یې کورنۍ معامله ده.
دا مشال ریډیو ده.
اوردونکو، چارواکي وایي چې د سپتمبر په 26مه په پېښور پوهنتون کې د زده کوونکو د دوو ډلو ترمنځ د نښتې او ډزو پلټنې کوي. په دې نښته کې دوه زده کوونکي جوبل شوي وو. له دې وړاندې هم د پېښور پوهنتون په ګډون د صوبې په بېلابېلو یونیورسټیو کې د تشدد پېښې رامنځته شوې دي چې مرګ جوبله یې هم اړولي. دا چې په پوهنتونو کې د عدم برداشت او تشدد دا چې په پوهنتونونو کې د تشدد د مخنیوي په زیاتېدونکو پیښو تر شا څه لامل دی، د شاین بنوري په دې راپور کې.
د پېښور پوهنتون چارواکي وایي چې د سپتمبر په 26مه د سیاسیاتو په څانګه کې د زده کوونکو د دوو ډلو ترمنځ د نښتې او ډزو د پیښې پلټنې کوي او د ذمهوارو کسانو پر ضد به ګامونه اوچتوي. وړاندې هم دلته د تشدد یو شمېر پېښې رامنځته شوې دي. په دغه پوهنتون کې د عدم برداشت او تشدد د مخ په زیاتېدونکو پېښو تر شا څه دي؟ په دې اړه د پوهنتون د استادانو د اتحادیې پخوانی مشر ډاکټر جبیل چترالی وایي چې له کلونو راهیسې په ټولنه یوه داسې سختدریزه بیانیه تپل شوې چې اثر یې اوس د علم مرکزونو ته هم رسېدلی دی. نوموړي بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې زیاته کړه چې حکومت د اصلاحاتو په نوم په استادانو پابندي لګولې چې په انتظامی عہدو به کار نه کوي، چې په نتیجه کې د زده کوونکو او استادانو ترمنځ واټن ډېر شوی دی.
دا چې په سرکاري یونیورسټو حالت دی وښو ګورې، نو یونیورسټو ته سیلری هم د سټوډنټس ورکوي، یعنی حکومت طرف نه سیلری په مد دې نو اغم اماؤنټ نه ملایږي. دا چې حالات کې یو ورته هم ته سپارک یو ورته هم ته واقع هم د دې سغټ علمي نتیجه جوړې شي. په خبري نو سې کې پرون چې کوم واقع شوی دا اې کو ایریل فایرینګ شوی دی، خیر خو بیا هم تشدد شوی دی، سر پنځه لکان زخمیان دي. او خبره څه ده، معمولی یو سیاسي اختلاف رائے، دومره ټالرنس نشته چې سیاسي اختلاف رائے برداشت شي.
بلخوا د پېښور پوهنتون د پاکستان سټډیز سنټر پروفیسر ډاکټر فخرالاسلام وایي چې د عدم برداشت د مخ په زیاتېدونکو پېښو ذمهوار یوازې استادان نه دي، بلکې د ریاست او ټولنې په کچه هغه څه نه کیږي چې د یوې مهذبې ټولنې بنیاد ږدي. نوموړی نور وایي
که زمونږ معاشره څنګه وي، د هغې سوری په یونیورسټو په نورو ادارو باندې هم راځي. خود چونکې یونیورسټیانې د علم مرکز دی، نو په کار دا ده چې هلته د معاشرین نه زیات خبرې مونږ ته په نظر راتلې، برداشت وې، د بد مرغ دغه سیزونه مونږ ته په نظر نه راځي. خو دا یو یو واقع را غونډېږي او هغې له داسې یو رنګ ورکړی کېږي چې ګنې دا بیخي دا ټول خیبر پختونخوا چې دا د عدم برداشت یو علاقه ده، نو دا مناسب نه ده.
د پېښور پوهنتون پروفیسر ډاکټر فضل شیر بیګا مشال لیډو ته وویل چې د پېښې پاړه پلټنې کوي او د ذمهوارو کسانو پر ضد به ګامونه پورته کوي. نوموړي زیاته کړه چې په پوهنتون کې د زده کوونکو د تخلیقي صلاحیتونو د ودې او د هغې ترمنځ د زغم او برداشت د کلتور د ودې لپاره بېلابېلې هلې ځلې پیل کړې دي.
ڈراما
دا په داسې حال کې دا چې د پېښور پوهنتون په ګډون د صوبې یو شمېر پوهنتونونه د مالی او انتظامی ستونزو ښکار دي. د پېښور پوهنتون د استادانو د اتحادیې په وینا د پوهنتون ټوله کالیزه بودیجه 3 اربه او 70 کروڑ روپۍ ده، خو روان کال ورلا د لوړو زده کړو کمیشن یوازې 85 کروڑ روپۍ ورکړي دي.
بشار لډیو ته غوږیستئ. تاسو دغه راپور واورېد. اوس وخت شوی دی 11:30 بجې. له مجید بابره د خبرونو لنډیز اورو.
په افغانستان کې د ولسمشر لپاره په ټاکنو کې د رای ورکولو بهیر رسمن نن سهار 9 بجې پیل شو. د رای مرکزونه د سهار له 9 بجو پرانستل شوي دي. مرکزونه به د مازیګر په 3 بجو تړل کیږي او چې څومره رای ورکوونکي په مرکزونو کې دننه وي 2 غنټو پورې خپلې رای کارولی شي. د امریکا او روس د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. د روس خبری اجانس تاس وایي چې دواړو مشرانو پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ د غونډې په څنډه کې سره کتلي دي. تېره ورځ په پېښور کې د پولیسو لخوا په احتجاجي ډاکټرانو تشدد نه پس د خیبر پښتونخوا د ډاکټرانو اتحادیې د نامعلومې مودې لپاره د هړتال اعلان کړی دی. تېره ورځ مشال لوتر په خبرو کې د ډاکټرانو د اتحادیې ویاند وویل چې هسپتالونو کې به یوازې د بیړنیو یا ایمرجنسي مرستو څانګې کولاوي. چیرور د خیبر پښتونخوا اسمبلی د صحت پاړه د ضلع او سیمه ایزو ادارو پاړه قانون منظور کړو چې ډاکټرانو اتحادیه یې مخالفت کړی دی. وزیر اعظم عمران خان د کشمیر په سر د هند سره د ایټمی جنگ کېدو اندېښنه څرګنده کړې. تېره ورځ د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی ته په خپله وینا کې عمران خان وویل مخکې له دې چې په سیمه کې د کشمیر له وجې حالات نور هم ستونزمن شي، ملګري ملتونه دې خپل کردار ولوبوي. د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ ذاتی وکیل روډي جولیاني په آرمینیا کې اچانک هغه ټاکل شوې غونډه کې ګډون منسوخ کړو چې پکې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین په اړه خبرې کېدې او کرملن را جوړه کړې وه.
دا مجبور بابا تاسو ته خبرونه لنډیز وړاندې کوو. په دې نیمه کې 2 اونیزه خبرونه لرو، د باختر ستوري او روښانه مستقبل. اوریدونکو اومبیر ازو روښانه مستقبل اونیزه خبرونه ته د دې اونۍ په روښانه مستقبل خبرونه کې د هغو ځوانانو خبرې اوري چې د سکول مکمل کول نه پس د اعلی تعلیم ترڅنګ کار او روزګار اهم کوي او خپل تعلیمي اخراجات اهم په خپل پوره کوي. د خبرونه کوربه منور شاه دی.
روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شان نیک پیرزوونی او سلامونه قبول کړي. د سکول د تعلیم سره یو تن نور سکار او روزګار نشي کولای ځکه چې دغه یې تعلیم متاثر کوي. خو دا 13 کلونو په عمر کې چې یو هلک یا جنۍ په عامه توګه اف ای یا اف ایس سی یعنی 12 جماعت پاس کړی وي او په دغه عمر کې بیا دوی نه یوازې دا چې په ښه او بد پوهیږي بلکې خپل تعلیمي سلسله چې زیاتره یو خاص مضمون یا شعبې ته محدود شي هم ښه په اسانۍ جاري ساتلی شي. په دې عمر کې ځوان کول د تعلیم تر څنګه کار او روزګار هم کولای شي. د نن ورځې په روښانه مستقبل کې د هغه با همت ځوانانو خبرې دراوړو چې نه یوازې اعلی تعلیم کوي بلکې د ځان او د کورنۍ د خرچو لپاره سناسه کار او روزګار هم کوي. په کراچۍ یونیورسيټي کې عباس خان نومي یو تن چې د خیبر پښتونخوا سوابي ضلع سره تعلق لري د خپل تعلیم او کراچۍ ته تګ په حق لمشال ریډیو ته وایي
کراچی یونیورسٹی نے ایم ایس سی کوم پیٹرولیم ٹیکنالوجی ایم ایس سی کوم فائنل ایئر میں سٹارٹ تھے اور بس دل تک یونیورسٹی سے نزدی پاتی کی ہوئی کراچی کے ماں داخلہ دی وجہ نکلے تھے کہ اصل کے پشاور کی سینا فیسلٹیز کم دی دیم خبر تھا کہ پشاور دور سے دے رہائش مسئلے اور لکڑی رہ جاتی مسائل یہ بلہ رہائش تک دے ایکسپینسو دے گنا اور بلہ کی زمین فیملی دور شاتن سپورٹ نہیں سے فائنینشل گنا دل کراچی کی خود دے پڑھائی لے گھر جانا ہوندا دیم خبر دار کہ دل تک فیسلٹیز لے خپل جاب کوم گنا ٹیوشن ٹیچنگ کوم گنا نو اگے کے خپل چرے کنا دے سمسٹر فیس ما وغیرہ او دا خدمات دې کې زراو کوم زموږ په ملي باندې ته بوج زمانی شته دي او پړای می جاری ده ورسره.
دا چې د خپل تعلیم سره یې د کار سلسله څنګه جاری ساتلې. په دې پوښتنه عباس خان وایي چې اول یې عامه مزدوري کوله او ډیر تکلیف کې وو، خو اوس نورو طالب علمانو ته سبق خایي، یعنی ټیوشن ورته کوي، نو ښه گزاره یې کیږي.
دا سې چل لږه چې دې کنه زه تقریبا چې دې کنه سهار نه چار بجو پورې یونیورسټي کې ما او دې زمون چې دې کنه یونیورسټي خپل فیس چې دې نو سمستر فیس ته 8750 روپۍ دې کراچي یونیورسټي پټرولیم فیس دې کنه او نو پای کې زدا کوم چې ټیوشن یې ما 2-3 زه ټیوشن یې ما 4 بجې دلته نه شم 4 بجې نه تقریبا 8-9 بجو پورې زه لکه چې مختلف کورونو کې ټیوشن خېم کنه ما شوم تا فرست یا سیکنډ ایئر والا او ای لیول والا سټوډنټ هم دې نه غي دا کوم ټیوشن خېم هغه نه بس خپل کور ته راشم یو غنټه د خپل سټډي وکم او بس دې کې نو سګي ایم ملاوی کې لایبرری کې سټډي وکم او بل دا چې زموږ لکه خرچي چې کوم داغې نه لږه خپل کمرې کرای دا کوم ځای پاتې کیږي مو دا خرچه مرچه دا زموږ د روټۍ خانه پینی خرچه ده نو بس الحمدلله دغه گزارو شي چې هغه دې کې راوځي نو بل دا چې مینه کول چې مخکې اور ډېر پرابلم خو اوس لکه ټیچینګ لاین کې لږه ایکسپیرینس نو شنه هغه وجه باندې اوس چې کنه پرابلم لږه حل شول.
نوموړی د خپل ژوند او تجربې پر رڼا کې وایي یو انسان هله کامیاب وي چې د هر ډول حالاتو مقابلې ته ځان تیار ساتي او د مستقبل لپاره ښه لوړ مقام په پام کې نیسي.
زما خپل ځان ما انټر کړی کنه زما په لاس کې عمر په ما باندې مور پلار کړو دا نه پس سیټ ګریجویشن هم ما د کراچۍ نه وکړ او می سیم د کراچۍ نه کوم ان شاء الله چې کنه ایم ایس او پی ایچ ډی به چې کنه هغه لپاره بهر څخه سکالرشپ لپاره اپلای کوم نو هغه هم زما په خپل خرچې کنه ځکه چې مور پلار چې کنه دورا غي نور ما شومان یو بل چې تل سو کال پورې یو د ځوان شي کنه هغه بیا دای چې خپل کور ایکسپنسز کتل پکاري او د دې بوجي چې مور پلار باندې بوج جوړ شي نو دا نه خبره چې انسان خپل خپل ودریږي او خپل خپل بریدل باندې دا نه غري چې د سر انسان چې نو مخ کې سختی تیری کن دورا بچی دیگه نستانا چی دینو سولید مطلب صحیح انسان جوری لیکن سختی دی نی تیری کری تا دا زندگی کلا چی دیگه نا تن دی لوگی نی تیری کری داگه نا باوجود چی دی انسان صحیح پرفیکت انسان نشی جوری دی.
عباس خان په دې باور دی چې د تعلیم تر څنګه کوم طالب علمان کار روزګار کوي هغوی د نورو طالب علمانو په نسبت د تعلیم سره ډیره خواري کوي.
په دې حواله باندې زه دا وایم کنه چې موږ ځکه سیریس یو چې ما ته پته ده پیسې څنګه ګټل کیږي څنګه خرچ کیږي نو ما سره فکر دی چې یار موږ دا سټډي وکم زر تر زری کمپیوټ کم او بیا زه جاب شروع کم او هغه چې دین هغه د پیسو اس قدر نه ځکه چې خپل محنت نه کوي هغه قدر نه نو په دې وجه باندې لکه اوسه پورې چې الحمدلله دالې چې خپل ټیچینګ هم کوم هغه سره خپل سټډي هم دی ار سوم دی هغه باوجود الحمدلله زما چې په ډپارټمنټ کې فرست پوزیشن روان دی او انور لکان ته ګورم د مور پلازه پیسو چې نه یا په پیپر راګیری شي دی چې دین نو دا غي چې خپل یو کس تعلیم کوي کنه سره
نوموړی د خپل کول هلکانو او جینکو لپاره دا پیغام لري.
د کول لومبه دا دی چې ارسه کوي کنه خو خپل طلای باندې کمپرمایز چری مکوي که څه کوم مقصد دی تاسو مور پلار تاسو سره واړی ار مور پلار دا واړی چې زمونږ زری یو خو پوسټ باندې لر شي او چې لکه زمونږ زری چې کنه یو خو یا لور دا یو هاف پوسټ اور سی یو خو له چې کنه دا راغه ته ملاو شي باندې دا پر زمونږ دا پیغام دی چې ارسه دی نو ارسه از ریلیټډ دی محنت سره زمونږ چې سره محنت کیږي کوي او چې سره چې کنه ځان دی اخوا دی خو جنگ جګ او دې سيزن نه سوره اوساتي کنه سوره په امان کې مډوره بخای او بس مین مقصد دا دی چې پړای کې دې کنه سوره په خطرې کې وکړي او خل انسان جوړې دو کوشش وکړي چې خل انسان چې دې کنه په دنیا کې په معاشره کې د خن په خنه ضرورت خلک وي.
عباس خان په پېټرولیم ټیکنالوژي کې شپاړسم کوي او د خپل تعلیم د خرچ لپاره نورو طالب علمانو ته سبق خای. په پېښور کې حنا دورانی چې ایم بی ای ډیگری یې کړې ده د تعلیم تر څنګه یې د یوې کاروباري ادارې سره د انټرنیټ په ذریعه د کور نه نوکری کړې. وایي که څه هم د پښتنو په معاشره کې د جینکو لپاره د کار روزګار موقع نسبتا کمې وي خو که جینکۍ غواړي نو د خپل تعلیم او روایاتو تر څنګه څه ناڅه کار کولی شي.
بعد دغه کار کول چې ما کله خپل ایف ای وکړله او ما پس بی بی اے کوله هغه دوران کې ما جاب شروع کړل خو هغه زما جاب پتا شو چې یو خو دلته چې څنګه چې موږ په خبرو خپل پاتې یو دلته به تاسو پاتې چې اکثر کال چې داسې د دې چې نه کوو په هر وطن کې نه کوو جاب کول ته خره ګڼل کېږي ما ته دا اجازه نو چې زه کور نه بهر وځم او زه سر کار وکړم نو هغه کې د ما دغه کار کړو چې ما خپل دغه ما دا یو انیشیټیو راوستو چې ما داسې کار ولټولو چې کوم ما کور کې کنه
دا چې د تعلیم سره د کار کولو لوجه تعلیم متاثر کیږي او کسنګه په دې پښتنه حنا دورانی وای
دا خو جی تا مخه کس پورې دا چې کم دا کار کوي او دا غي خپل بیا دې سیس پورې دا چې په تعلیم سره سانه ځان تار دي او خپل دې جاب سره سانه کار نه تار که تاسو خپل غواړي چې تاسو دواړه سیسونه په یو شانت او کوي په یو مخ باندې کوي او دواړو لخه پوره توجه ورکوي نو پتا ده چې تاسو باندې بل نه بوج خو زیات راځي تا خو ته سیسو دارغه خبر نه چې تاسو یو سیس ته پوره توجه ورکړي د شي ته په سم دسي په دارغه باندې راغلي نه هغه هم نه کیږي ځان په تعلیم باندې اثر راتلو خو ما دا کوشش کوله مسری چې څه کار کوم لیکن زبا سری وسری خپل تعلیم یو هم مکمل ټایم ورک کسان کین ملت کم شوه وو چې د نور کسان نور مرګ دی چې دوی سره بزات ټایم ما سره بدون نو خو ما خپل ډیر کوشش کولو چې خپل تعلیم نه خټه زما ما ورکړې دی زما چې کوم اند رزلټ رالو اخر مت په لګې دا چې خپل تعلیم نه خټه ټایم ورکړې زما جی پی چې هغه زما د نور مرګ سره برابر به بلکې اینه لکه زیاته بم اینه به کم نه
هینا بی بی وای د تعلیم تر څنګه د کار کولو لوجب یې ټوله خرچې په اسانه پوره کولې او که څه هم د واده کېدو وروسته نوکری نه کوي خو وای د عملی تجربه له برکته ورته د کور په معاملو کې ډېر اسانتیا ده
مطلب یو تاسو کار وکړئ یو تاسو یوزی کې تاسو یو جاب وکړئ داسې خلکو سره تاسو ډیلینګ وشو چې کوم پریکټیکل لایف کې چې خپل مطلب تعلیمي ژوند ختم کړی دی تاسو پریکټیکل لایف والا خلکو سره ټایم تیر کړو دا غي څه تاسو باندې هغه تاسو کې ورسره کو پروزي په باندې معنی کنه نو هغه دا چې خام خام تاسو ډیره پته لګی چې خپل مطلب کا مقابله کوم خپل د نور خپل خاندان کې خپل ګرجا پر خلکو سره وکړم نو که زه بهر ته ځم نو ما ته بدون تیارې بچا سره خبره شي نو که تاسو ته دوکاندار سره خبره کوم زه به
پیغام ورکوي
خپل ځان باندې ما ته ډېر زیات بد لګي چې یو ماشوم چې دی چې خپل تعلیم کوي لګیا دی او هغه سره دونه بیا کې پدلیټی شته دی تو نه کې قابلیت شته دی چې هغه لاړ شي هغه مخ کې خپل څه طریقې سره څه کوي وړو کې کار دی وړو کې جواب دی چې یعنی که نو سنه مې کور کې مدد نشي کولی نو دا خو خپل ضرورتونه په خپل پوره کولی نو دا خو ځان چې دا بډې راخه خبرې چې دا کلچر زمونږ د په معاشره کې راشي
هینا دورانی د پېښور یونیورسيټي نه د ایم بی ای ډیگری کړې د خپل تعلیم ترڅنګ یې د یوې کاروباري ادارې سره د انټرنیټ په ذریعہ د کور نه نوکری کوله په دې حق له نور حال درکو د یوې لاندې د مینه پس
د دیو نه پروخانه مستقبل خبرونه کې د هغو ځوانانو خبرې اوره چې د سکول مکمل کولو نه پس د اعلی تعلیم ترڅنګ کار او روزګار هم کوي او خپل تعلیمي اخراجات په خپل برابروي دی وايي هر تر کولی شي چې په فارغ وخت کې سنا سره کار وکړي او د خپل کورنۍ مالی بوج کمولو کې مرسته وکړي په دې اړه د نور تفصیل لپاره د مشال ریډیو ترڅنګ وسه
په کراچۍ کې خواوشا سلويخت لکه پښتانه میشت دي چې زیاتره یې بے تعلیم دي او سخت مزدوري او مهنت کوي خو دغه پښتنو ته هم احساس شوه چې بیل تعلیم د کامیابی ور کله هم نه خلاصيږي د سواد د ضلع شانګلي ملکوت خان هم په دغه کې شامل دي چې د مزدوري ترڅنګ یې د تعلیم په ډګر خپل مزل شروع کړی دی د مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال ملکوت خان وایي
انجینئرنگ کراچی پاگی کی ماتا انجینئرنگ کی الیکٹرانکس انجینئرنگ کی ایڈمیشن میں لاؤ شو بس ماشاء اللہ فائنل ایئر کی اسٹڈی کو ہم اسٹڈی کل لرم اللہ شکر دے
نوموړی وای چې اول توجه یې تعلیم ته ورکړې او بیا چې کله هم ورته وخت ملاو شوې نو ضایع کړی یې نه دی او پکې یې خپل مهنت او مزدوري کړې
مستیک نرسته ویل گیټ نه لاو شو پای کی او شاپ کې لګې درې مل کار نه کړې بیا چې نو انټر کی جونګ سټڈی ډیره زیاتې ساينس کې پای کې ماسترۍ کې دی جوما انٹر نو رستو بیا چې نو څنګه د انجینرینګ ته لاړم نو ما سره پارت ټایم ټیوشن پڑھاو شروع کړو. باقی دنیا چې کوم کارونه دي هغه څنګه ما نه شو کولای چې پای کې ټایم کنزیومینګ ډیر زیات شي او بل خبر نه شي زه زمارو چان څنګه سټڈی کې ډیر دی زه مچ ټیچینګ یا پڑھائی خپل پڑھائی ته له دې چې مجبورای د وژن لک ټیچینګ بګي بیا کوم نو وسوم خوشی شروع دی اوس فل حال زما سره یو ټیوشن دی او قبل نه لوشن هم کوم او سره خپل سټڈی روانه ده.
ملکوت خان وای پلار او ورونه یې د تعلیم د نشټوالي لوجه کوم قوي کار او روزګار نه لري او د مالی مشکلاتو باوجود غواړي چې د سبق وای نو ځکه د هم کوشش کوي چې په هغوی بوج جوړ نشي.
زمون خلک چونګي ان ایجوکیټډ او خو کوالیفاید نه یې علاقه ده سیده نو هغه چې کله یو کس ایجوکیټډ نه یې نو هغه د جاب څنګه ملاویږي تاسو خو پته ده بیا دا هغه به سب بیک گراوند زمارو خو ډیر ماشاءالله سترګل وکړو ډیر زیات زه خو سوچ کوم چې په وړکین دا او شان نور څوک نشته او چې نو هر کیسه قرباني ورکی زمارو لپاره نن یې د دې سټیج سره ورو سو دا ماشاءالله الله هغه او زمارو پلان هم په خپل سر ټایټ جاب نه وځي هغه لیکه پړه نو ټول مشران دي چې سبق نه دی ویلي.
نوموړی وایي بې له مهنت که کامیابی وي هم هغه ډېره لږه او ارزي وي او کوم خلک چې د ملک او قوم د تقدیر بدلولو سبب ګرځي هغوی د ډېر مهنت وروسته دغه مقام ته رسیږي.
سړی د جاب سره سره ایجوکیشن حاصلې نو د هغې ریالیټي سړي ته پته لګي او سړي ته یو پریکټیکل نالج راځي. ټول خلک چې په دنیا کې کوم امیر دی یا پاورفل پرېزیډنټ دی پلانر پلانر هغه ټول پیدایشي پرېزیډنټ نه هغه کوم یو نه یو کس داسې یو سټرګل کړلې هغه چې نو به ټایم چینج کړلې پورا نیشن یې چینج کړلې.
ملکوت خان د الکترونکس انجینیرینګ د اخري کال طالب علم دی او د خپل تعلیمي خرچ پوره کولو لپاره کار هم کوي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسید. تاسو هم که کومه پوښتنه او یا وړاندیز لرئ په دې شمېره ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 0020221212121. او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خار او آباد اوسئ.
اذن کو مشال لري ته وګه سي تاسو روخانه مستقبل اونې زخ پرونه واره دا اوس هم لجمن سره سم واره رسیدلې د بلې اونې زخ پرونه باختر ستوري د ادبي او کلتوري خبرونه تاسو لپاره هر اونې باز محمد به چمتو کوي راځي چې په ګډه وګ شو.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه می ومنئ. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري اونیز خبرونه کې ستاسو کوربه يم. پنننۍ خبرونه کې په جلال آباد کې د غازی امان الله خان د مزار د تاریخي او فرهنګي ودانۍ په اساسي بڼه د رغونې حال په ریپورت کې درکړو. بیا به د پښتو کتابونو د چاپ د کمیت یا سمروالي په اړه له استاد لال پاچا زمون سره مرکه ولرو او په اخیره کې به د پښتو په پخوانی او وسنۍ موسیقي له استاد سندرغاړي معلم رضوان منور سره هم د زړه خواله ولرو. لومړی ریپورت ترازو د افغانستان د خپلواکۍ اتل غازی امان الله خان چې په 1908 میلادي کال د اپریل په 26 نیټه په ایټالیا کې وفات شو نو د هغه له وصیت سره سمي خاکي جسد افغانستان ته راوړل شو او په جلال آباد کې د خپل پلار تر څنګ په امیر شهید بن کې خاورو ته وسپارل شو. په تیرو شپږو لسیزو کې د غازی امان الله خان د مزار ودانۍ ورځ تر بلې مخ په خرابېدو وه. نور تفصیل په ریپورت کې. د جلال آباد خار سراج العمارت بن تسیرم امیر شهید بن کې د امیر ابیب الله خان نوروسته د هغه د کورنۍ نور غړي لکه غازی امان الله خان ملکه سرایا او سردار عنایت الله خان څنګ په څنګ تر یو چتر لاندې مدفون دي. دا چتر کابو ولسیزې وړاندې جوړ شوی و چې د رغونې چارې په نوي ترسره شوې او ورځ تر بلې د تخریبېدو په حال کې و. خو کابو شپږ میاشتې وړاندې د افغان ولسمشر په سپارښتنه د واحدې عملیاتي ادارې او بنایي دولتي شرکت له لورې پرې په اساسي بڼه د رغونې چارې پیل شوې او د تېرې دوشنبې په ورځ د خلکو پر مخ پرانست
وکتل شو. د مزار د پرانستې په موقع د ننګرهار والی شاه محمود میخیل وویل
کسان چې ننګرهار ته راځي د ننګرهار نه لیدنه کوي، طبعا د غازی امان الله خان د مغل مقبرې نه به هم لیدنه کوي. کوم تصور چې دې ځای نه وړي، دا د افغانستان د خلکو په مورال باندې د وطن سره د مینې په دې وطن کې د ثبات په ارامۍ باندې تاثیر لري.
په ختیځ زون کې د واحد عملیاتي ادارې مسؤول سید عمران سادات وایي چې د مزار ودانۍ په اساسي او پنی ډول رغول شوې ده.
هغه پروژه کې د هغه موارد څخه استفاده شوې ده کوم چې پخوا په څه شکل سره ترتیب شوی و، چې د هغه د لومړي څخه فرضاً کوم لرګي چې په څه ډول پخوا او په هغه شکل استعمال شوی دي.
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست سرپرست اورنګ سمیم وایي د غازی امان الله خان مزار تاریخي او فرهنګي حیثیت لري. د ده په خبره څنګه چې په کارو ودانۍ هماغه شان رغول شوې ده،
دا یو تاریخي ودانۍ ده او هر ځل به د ننګرهار فرهنګیانو او ژورنالیستانو دا غږ پورته کوي چې غازی امان الله خان مزار دې ورغول شي. دا موضوع په وار وار ستاسو د غږ په شکل باندې موږ د اطلاعات فرهنګ وزارت ته رسولې.
لیکوال او شاعر اسدالله خالص خوشاله دی چې د غازی امان الله خان د مزار ودانۍ په اساسي او پنی توګه ورغول شوه.
د ننګرهار میشتې په توګه د غازی اتل شاه امان الله خان مزار رغونه د ننګرهار دپاره ډېره ضرور او شکر ویلغه دی. د مزار رغول او شاوخوا زمینې د دې شوله چې که اوس د نورو ولایتونه څوک راځي او د دغسې ستر غازی د مزار ننداره کوي نو زموږ پګړۍ به ټیټه نه.
د ننګرهار چارواکي وایي چې د افغان ولسمشر په سپارښتنه واحد عملیاتي ادارې او بنائي دولتي شرکت د جلال آباد ښار د شاهي ماڼۍ سراج العمارت ودانۍ او د فخر افغان باچا خان د مزار د رغونې چارې هم پیل کړې چې په نږدې راتلونکي کې به یې چارې بشپړې شي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، په دې وروستیو کلونو کې په جلال آباد کې په زرګونه عنوانه پښتو کتابونه خپاره شول، خو په خپرو شوو کتابونو کې اکثریت داسې کتابونه هم مخې ته راغلي چې په خپرېدو نارضېدل. په همدې اړه مو د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد لال پاچا زمون په یوې مرکه کې درغږولی دی.
استاد، که موږ د تیرو لسو کلونو ته تم شو، پښتو کې ډېر کتابونه چاپ شول، ژباړې وشولې، ستاسې تر مخې ډېر کتابونه داسې هم تیر شوي وي چې په چاپ نه ارزي، د دې د مخنیوي دپاره څه لاره چاره پکار ده؟
هغه وخت کې چې د کتابونو چاپ بازار دلته ګرم شو، نو هغه وخت کې پکار وو چې کتابونه چاپ شي، او دغه چې اوس موږ وایو چې نه ارزي، دا نو اوس د تفکیق مرحله ده. کله چې د کمیت موضوع په یو محل کې مطرحي، بیا ورپسې د کیفیت موضوع هم را مطرح کیږي. اوس محل موږ ته اړینه ده چې اوس باید کتابونو کیفیت ته پام وکړو، کوم کتابونه د چاپ وړ دي او کوم نه دي. زما له نظره دې لپاره یو مرکز پکار دی، یو ډله پکار ده، یو داسې څوک باصلاحیته کسان پکار دي چې هغوی د اثارو د بېلابېلو اثارو ارزونه وکړي. هغه په بېلابېلو علومو کې ماهرین دي چې هغه باید په کمیسیون کې اوسي او کتاب وګوري، د کتاب هغه ټولې خواوې وڅېړي او هغه نه وروسته چاپ ته ولېږي.
دا د ډیموکراسۍ کوم سپه چې راغلې ده، هغه سنسور بورډ اوس نشته دی چې مثلا کتابونه به سنسور کول، او یا دا چې نور هنري اړخونه لکه فلم واخله، ډرامه واخله، څه فکر کې چې
هغه سانسور بورډ چې هغوی د نظامونو خبرې به پکې لیدلې، هغوی د خپلې ایډیالوژۍ له مخې به کتابونه سانسورول. زه د سانسور سره مخالف یم، مګر د سمون سره موافق یم. ښه خبره داره چې داسې یو ډله جوړه شي، د سانسور لفظ به پرې نه لګوو، ولې لږ تر لږه د سمون خبره به ورسره وکړو چې موږ کومو کتابونو ته اړتیا لرو، اوس مهال چې هغه چاپ شي او کتابونه به د کوم معیار له مخې، دغه معیارونه باید واضح شي، او د معیارونو چې دي هغه باید په علمي او فرهنګي مسایلو باندې وي. پخوانی دغه سانسور بوردونه چې دوی اکثره خپل هغه ایډیالوژیکي مسایلو له مخې مخکې تلل، زه هم چې دغه ایډیالوژیکي سانسور بوردونه دي نه وي، علمی او هنری بوردونه دی چې هغه د کتاب علمی او هنری ارزښت په کتو سره یو کتاب ته د چاپ زمينه برابر کړي.
دغه خبرندوی ټولنو ته ست توصیه سده چې وی باید د کومو میتودونو نه کار واخلي چې ټولنې ته یو سالم اثر وړاندې.
اول خو دغه ټولنې د خبرندوی ټولنې زه فکر کوم چې دا د خبرندوی ټولنو په نامه باندې اول نه دی جوړ شوی، دا لمړیو کې د کتابتونونو په نامه باندې جوړ شوی او جوازونه یې اخیستي دي. دغه نه وروسته د خبرندوی ټولنو لپاره به هم کېدای شي کومه نیوه پاڼه یوې نیمې ترلاسه کړي وي، خو دغه خبرندوی ټولنه باید یو بورد غړیتوب ولري او لږ تر لږه هغه بورد کې به د دوی یو استازی وي یا د بورد کومه فیصله چې کېږي دوی به هغې ته غاړه کېږدي. زه تر هر څه وړاندې د یو داسې بورد د رامنځته کېدو پلوی یم چې هغه مخکې به ویل چې هغه یو مسلکي بورد وي چې په مسلکي لحاظ باندې یو کتاب وګوري، وی څېړي هغه د لیکدود له مخې، د ژبې له مخې، د محتوا له مخې، د ټولنې د هغه ارزښتونو له مخې کتاب باید وګوري او هغه دوی ته توصیه کړي چې دا کتاب د چاپ وړ دی او دا مثلا اوس مهال نه دی.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د موسیقۍ با ذوق اوریدونکي په دې باور دي چې اوس نه د پښتو پخوانۍ موسیقي راپاتې ده او نه هم اوسنی سندرغاړي د پښتو اصلي موسیقۍ ته پام اړوي. په دې اړه مو له استاد سندرغاړي معلم رضوان منور سره خبرې کړي، په ګډه یې اورو. استاد رضوان منور، تاسو په جلال آباد کې تقریبا د ډیر عمر نه دلته د ځوانو هنرمندانو روزنه مو کړي، سرپرستی مو کړي، خو سوال دا دی چې زموږ ځوانو هنرمندانو هغه پخوانی اصیله سوچه موسیقي ونه شو ساتلې، د دې وجه څه ده؟
دا چې زموږ نه رانیولې، ځکه موږ هم د موسیقي سره زیاتې کړې ده، دا اصلي موسیقي سره چې مشرانو راته پرېښي و. په زموږ ځوان کل د موسیقي د برمه وغورځوله، یو په دې خاطر باندې چې موسیقي پیشرفت کړی دی، دوی وروسته وغورځول، وروسته پاتې کړل.
نو څه کول پکار دي چې زموږ دغه ځوان هنرمندان هغه خپلې اصلي سوچه موسیقي ته سوق کړی شي؟
دا د اطلاعات او فرهنګ ریاست لرو، موږ دلته مجرب اهل کار ډېر با منطقه او اصولي شاعران لرو، لیکوالان لرو، ادیبان لرو، دا باید په دې باندې یو څه سانسور راشي. په شعر و شاعری باندې زمونږ په تیرو کې موږ پر افغانستان کې یا په ټلویزیونی ملي کې یو کمیسون دره د شعر او د شاعری په برخه کې، هغه شعر به د کمیسون نه تیرېده، بیا به د نشر ته سپارل کېده، ټلویزیون به مانه. اوس خبر نشته دی، زه وایم که چېرته دغه زمونږ د مشران اتفاقا دغې ته کار ووایي او راټول شي چې دغه شاعري چې د اوسنۍ کلي وایي د دغې مخنیوی وکړي، نو انشاءالله زه فکر کوم چې زمونږ د مشکل به حل شي.
دغه د ننګرهار کې چې کوم هنرمندان دي، دوی یوازې د جلال آباد ښار په محدوده کې د موسیقۍ پروګرامونو ته ځي، خو اغه موسیقي چې زمونږ په کلو ولسونو کې اوریدل کېدله، اوس نه اغه موسیقي اوریدل کېږي او نه د هنرمندان اغل د زړه کوي. د وجه څه ده؟
د دې ډیر وجه وجوهات دي. لومړی خبره د امنیت ته، امنیت تامین نه دی په ولسونو کې. نو زمونږ د هنرمندانو د موسیقي په دې خاطر محدوده کړې ده، د ایرې نه چیرته طرف ته نشي تللی، حالات د کنټرول نه بار دي.
په سلګونو ځوان هنرمندان شته دي، د موسیقۍ دفترونه یې پرانستي، خو بیروزګاري ورسره مله ده. یعنی دومره ډیر محفلونه نه وي چې دغه ټول دي د دغه د جلال آباد ښار دننه محدوده کې تغذیه کړی شي. د دغه هنرمندانو د بیروزګارۍ دپاره دلته د هنرمندانو ټولنه چې ده سدا سیاسي کړي دي، چې مثلا په یو پلیټ فارم کې راشي چې دوی د سرکار لخوا نه تغذیه کړی شي.
دلته د هنرمندانو ټولنه شته ده، بالکل دی، که شک نشته ده. خو هغه بیچارهګان هم هغه خپل د دفتر کرایه، هغه خپل مصارف چې دي د خپل جبونو نه کوي، او د حکومتي چارواکي خو بیخي موږ پیژنې نه. هلته چې زما د دفتر دی، ما یو دولتي مامور کلن دلدلی چې راغلی او دلته زما نه پوښتنه کړي، یا موږ ډېر ښه ښه ورزیده هنرمندان لرو، لکه نواب لرو، لکه تاج محمد لرو، دلته په ننګرهار کې لکه ګلو لرو، دوی ته بیخي د حکومت توجه نشته.
تاسو په دفتر کې دلته د موسیقي بیلابیل آلات دي او ارمونه دي هم مخته یې خیده، ممکنه ده چې د سوچه او اصلي موسیقي یو زمزمه لارمونی سره وکي.
په هر چا باندې تیریږي د فانی دنیا دوران، عقبت به پناه کیږي که سایل
بکان سلطان ہے اور پارچا پارچا باندھ دی گئی.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره و تر بل خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خاط او آباد وسئ.
الوول الوول بان پتول